شایی په غزنی که ده هغو وحشی رویو نا قانون شکار کم کرده وی چه لا دمخ جنگ جگرو او نا قانون شکار دورو که دو لگوار سر مخ کرده. دیوای غوره بداوی چه په غزنی که ده حلالی دون که سارویو ده سرمنو ده پروسیس او ارسخ ده پوستین او نور و توکو ده جوروانی په برخه که میاری پافریکه ووسی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو، خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د پاکستان د سنه ایالت له یوه زندانه د څلوېښت نورو افغانانو د خوشي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د بختر خبري اژانس چې د طالبانو حکومت اداره کوي نن د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت د بیان په حواله راپور ورکړ چې دا کډوال په پاکستان کې د افغان سفارت او په اسلام آباد کې د کډوالو د ادارې د هڅو په نتیجه کې خوشي شوي دي. د بیان له مخې ټول خوشي شوي کسان به ډېر ژر د سپین بولډک د دروازې له لارې افغانستان ته واستول شي. په دې مخکې د افغان بندیانو یوې مدافع وکیلې ویلي وو چې د کراچۍ په مرکزي زندان کې شاوخوا 400 افغانان لا هم بندیان دي. د امریکا یو شمېر جمهوري فعال وکیلانو د ټویټر اجرایه رئیس ایلن ماسک ته د طالبانو د ځینو چارواکو د تایید شوو حسابونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د واشنګټن ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې دغو وکیلانو د استازو جرګې غړو فالون پات فالون، کیت اسلف، رونی جکسن او جیمز مایلن په یوه لیک کې ماسک پوښتلی چې ټویټر څنګه د دوی په وینا د شریرو عناصرو لخوا د دې ټولنیزې شبکې د ناوړه کارونو مخه نیسي او د ابیرنګ عالمې په وسیله د حسابونو د تایید په بهیر کې د حساب لرونکو هویت څنګه چکوي. ښاغلی ماسک وروسته له دې چې د ټویټر اجرایه رئیس شو د شخصي حسابونو د تایید لپاره بیه وټاکله چې ورسره د طالبانو ځینو چارواکو هم د خپلو ټویټر حسابونو لپاره د تایید آبي علامه وپیرله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د دریو شلوریزو لوبو د لړۍ خبره بالاخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر عبدالله جان پاکستاني بیګا ازادي راډیو ته وویل دا لړۍ په روانه مارچ میاشت کې پلان شوی، خو د نیټې د ټاکلو په اړه له پاکستان سره خبرې روانې دي. او په ترکیه او سوریه کې د پرونی زلزلې د مړو شمېر 5000 ته ورسېد. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په ترکیه کې د دې خونړۍ زلزلې د مړو شمېر 3400 او د ټپیانو 20000 ته رسېدلی. په سوریه کې د مړو شمېر له 1400 اوخته او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د بحثمو زنوري اسنوري هر کلای کوم. د الویدیز او د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د اعادې لپاره هڅې کوي ویلي چې د طالبانو د حکومت مهمې پریکړې په کندهار کې کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیرې کرن ډیکر د تېرې شنبې په ورځ وویل چې په کندهار کې نارینه له بشر دوستانه خدمتونو څخه د ښځو په ګوښه کولو او له ښوونځیو څخه د نجونو په راګرځولو سره ټول هیواد له خوړو او راتلونکي بې برخې کوي. کرن ډیکر په یوه ټویټ کې ویلي، موږ ته له دې پرته چې غبرګون وښیو بله چاره نه ده پاتې. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویاند فرحان حق افغانستان ته د دې سازمان د مرستیالې امینه محمد د سفر په اړه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې ویلي وو چې طالبان د ښځو د حقونو په اړه په خپلو کې ویشل شوي دي. فرحان حق ویلي وو چې د طالبانو یو شمېر چارواکو چې امینه محمد او مل پلاوي ورسره کتلي وو ورته ویلي چې دوی له دې سره هم نظر دي چې د ښځو حقونه د بیرته اعاده شي، خو یو شمېر نور له دې سره مخالف وو. فرحان حق ویلي چې په طالبانو کې وقت څو مختلف مرجع دي او د ملګرو ملتونو پلاوی هڅه وکړه چې هغوی د نړیوالې ټولنې ګډ هدف ته په رسېدو کې ګډ کار کولو ته وهڅوي. هغه هدف چې ښځې او نجونو پرېږدي چې له خپلو بشپړو حقونو څخه برخمنې شي. تر دې مخکې د لویدیز یو شمېر نورو چارواکو چې د افغانستان په مسله کې فعال دي هم ورته څرګندونې کړې دي. نن په 25 دقیقې بحث کې همدا موضوع څېړو. کاساسي پریکړې په کندهار کې د طالبانو د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د خپلو څو محدودو ملایانو په مشوره کوي. په کابل کې د حکومت جګپوري چارواکي چې اجرایي ځواک او له نړیوالو سره په یوه بڼه په تعامل کې دي، په دې برخه کې بې صلاحیته دي. او که وضعیت داسې وي، نړیواله ټولنه چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو د اعاده کولو لپاره ډېرې هڅې کوي، باید له طالبانو سره په تیره لکم زواک سره تعامل وکړي او آیا طالبان به د دې وړتیا ولري چې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې موجود اختلافات له منځه یوسي؟ د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری او د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسؤول نثار احمد کریم زئی زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې راسره وصل شوي دي. لومړی به د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درشو. دغه خبره چې د لویدیز یو شمېر چارواکي او د ملګرو ملتونو چارواکو کوي چې طالبان په یو وخت نه دي او اساسي پریکړه په کندهار کې کیږي، آیا دا خبره درسته ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نورې ستاسې فادر کریم جی درنو همکارانو او ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسې که د حکومت یا نظام ادامې ته وګورو، د دې نظام رهبری په کندهار کې ده. د تکمین مرجی، د حکم مرجی او د مسائلو په اړه د پریکړو اساسي مرجی همغه ګڼل کیږي. هر هغه حکم چې له هغه ځایه صادریږي هغه د حکومت ټول مسؤلین او مراجع مکلف ګڼي چې باید اجرایی کړي. هغه قوه چې په کابل کې میشته ده، د ریاست الوزرا په نامه له رئیس الوزرا تر ښکته ټول اجرایی صلاحیتونه لري او مجبور او مکلف دي چې د خپل رهبرۍ احکام تطبیق کړي او په دې پسې لاړ شي. تر کومه چې د نړیوالې ټولنې یا د نړۍ د شمېر هېوادونو یا ملګرو ملتونو مسؤلینو غوښتنې دي، حقیقت پر دغه نظام او سیستم کې ډېر پام نشي کېدی. موږ او تاسې که د حکومت یا حاکمیت کړنو ته وینو او تر څنګ یې د نړیوالې ټولنې تیر ماضي او اوسنی وضعیت وڅېړو، له بده مرغه دواړه د افغانستان د عام ولس او وګړو په ګټه نه دي دغه چکرونه. موږ فکر کوو چې د افغانستان خلک ډیر مظلوم دي.
انصاری صاحب، د ټکر موضوع نه ده، دغه چې تاسو وایئ چې دوی د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام نه کوي، آیا دا غوښتنه یوازې د نړیوالو ده او که د افغان ولس هم ده؟
خبره دا ده چې افغان ما د ټکر مسله د نظریاتو ټکر وخوړو، دلته د تمدنونو د ټکر فلسفه.
انصاری صاحب، بس په دې باندې ده چې افغان ښځه او نجلۍ باید د زده کړې حق ولري، د کار حق ولري که نه؟ تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله چې دغه د طالبانو حکومت یا پر راس کې چې څوک تصمیم نیسي د نړیوال ټولنې غوښتنو ته اهمیت نه ورکوي، آیا دا یوازې همدا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده او که د ولس هم همدا غوښتنه ده؟ آیا افغان نجلۍ نه غواړي په داخل د افغانستان کې زده کړې وکړي، تر لوړو زده کړو پورې لاړه شي او ښځه حق نه لري چې کار وکړي؟
مخکې ما اشاره وکړه چې د افغانستان مظلوم خلک پراخ حقوق لري، پراخې اړتیاوې لري او پراخې غوښتنې لري چې دواړه اړخه هم شته، حکومت او چارواکي او هم نړیوال، باید هغې حق او اساسي حقوقو ته ژمن او متحد وي. د شته حکومت مسؤلین لکه څنګه چې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې سید القوم خادمهم، د یو قوم مشر د هغوی خادم وي، دوی باید د خادم بودن اساس په عمل کې خلکو ته وښيي او خپل ولس مخدوم وګڼي، یعنی ځان خادمان او ولس هم مخدوم او بادار وګڼي. هر هغه حقونه چې ازل رب ورته فاضل مسلم قرآن کې تسجیل کړي او رالیږلي هغه باید ورکړل شي، چې یو له هغې اساسي حقونو نه د تعلیم حق دی، دغه چې د نفقې حق، دغه چې د پاغوی باندې د ترحم حق، دغه چې د دې ملت د کندو او یتیمانو سره د صله رحمۍ حق، هغوی ته د امکاناتو د ژوند او د سوکالۍ او د هوساینې د حقوق او امکاناتو
ساتل
د حکومت له اساسي دندو دي.
امانساري صاحب
هم په دې مکلف دي.
بله امانساري صاحب دغه حقونه
هم په دې مکلف دي.
دغه حقونه خو اوس نه دي ورکل شوی. دغه خبره چې تاسو کوي چې د حکومت پر راس کې چې هر څوک دی وظیفه لري چې باید خلکو ته خدمت وکړي، په دې برخه کې د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو نارضایتي هم په یو ډول باندې رابرسېره شوې. اباستانګزي په لوګر کې وی غونډې ته وویل چې مشر سمې پریکړې نه کوي نو بهتره ده چې له هغه نه دا صلاحیت واخیستل شي. مننه دې باسته بیا هم دوام ورکو. د افغانستان د لوړو زده کړو د وزارت د تفتیش پخوانی رئیس او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مشر نثار احمد کریمزی، تاسو ته هم خراغ لاست وایو. که لومړی له تاسو پوښتم چې انصاری صاحب په خپلو څرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې دا نظام پر هغو پریکړو ولاړ دی چې څوک پر راس کې دی او هغه پریکړې کوي. ملا هیبت الله اخونزاده او حکومت هم اجرایوي بڼه لري او دغه پریکړې باید عملي کړي. کچېرې دغه د اجرایوي ځواک ډېر مسؤلین له دغو پریکړو سره په مخالفت کې وي او ورسره ناراضه وي، لکه څنګه چې له مختلفو لورو موږ دغه غږونه اورېدلي دي، نو څه فکر کوئ چې آیا دا پریکړې سمې دي او که اختلاف موجود دی د ښځو د تعلیم او زده کړې په برخه کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او احترامات تاسو ته پوری صاحب او انصاری صاحب او نورو اورېدونکو مشرانو. نوی صاحب محترم، ستاسو د پوښتنې په اساس باندې چې دغه انسجام د فکري د خلکو ترمنځ او د یاد فرمان د صدور یو مرجع بیا ټولو ته واجب تطبیق، دغه پوښتنه دغه موجوده طالب تمثیل کوي چې په دغه شکل دا کار وکړي چې د یو ځینو ورته یو فرمان دغه شي او دوی په ټول ملت باندې هماغسې تطبیق کړي. ولی موجوده د طالب په ساختار کې او په تیره دوره چې د طالبانو کومه تیره دوره د ملا عمر په مشرۍ تیره شوه، د هغې دواړو ترمنځ ډېر زیات تفاوت دی. په هغه دوره کې چې سړی فکر وکړي هغوی یو ډانچه یا یو وجود لرلو، د هماغه وجود نه ټول ملت ته یو الهامي شکل مدیریت ور انتقالېدلو. ولی دغه موجوده یاشته نظام چې د طالبانو موږ وینو، دا یو پروتوکولي او قرارداتي ساختار دی چې دوی د حالات او د وضعیت د مجبوریتونو نه داسې یو تشکیل رامنځته کړی دی چې د مختلفو فکرونو او د مختلفو عقایدو خلک راټول شوي دي او هماغه د طالب د بیرغ د لاندې خپل فعالیتونه مخې ته وړي. نو دا خو هېڅ امکان نه لري چې په دوی کې د خبرې یو نظری وي، دا هیڅ امکان نه لري ځکه د دوی ساختار داسې نه دی جوړ. د طالب په نامه باندې د نورو عقایدو او د نورو مفکورو خاوندان په دې ساختار کې لګېږي.
بله کرمزه صاحب، خو خبره دلته ده چې اوس تقریبا یو نیم کال د دوی د قدرت پوره کېږي. نړیوال ټولنه هم ډیر اصرار په دې باندې دی چې کدا غوړي حکومت نړیواله ټولنه پر رسمیت وپیژني، باید د افغانستان د خلکو ټول حقونو ته غاړه کېږدي. په تیر د افغان نجونو او ښځو حقونو ته د تعلیم په برخه کې، د زده کړې په برخه کې ډیر سفرونه هم چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو چارواکو کړي دي، پر همدې موضوع د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او پر دې ټینګار کړی دی چې بله لاره نشته له دې پرته چې طالبان خپله پرېکړه بدله کړي. نړیواله ټولنه چې تر اوسه پورې د طالبانو له حکومت سره په یو ډول تعامل کړی دی، که خبره داسې سوی چې دوی صلاحیت نه لري په کابل کې، نړیوال ټولنه ته څه کول پکار دی؟ ورشي قندهار ته، قندهار کې د ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري او هغه هم له چا سره خبرې نه کوي. تر اوسه پورې ملګرو ملتونو پلاوی سره لکتنې ډډه کړې، د اسلامي همکاري سازمان له پلاوی سره لکتنې ډډه کړې او چا سره نه ګوري.
دا وختونه په خپل ځای کې دغه دی، یعنی دا زما نظر دی چې موږ د مطبوعاتو د لارې نه اورو چې په طالب فرمان صادر کړل، دغه سې پریکړه وکړه. بیرته د دې طبیعي خبره ده چې د فرمان نه باید دفاع وشي، د ویان د لارې نه د دې وضاحت وشي، دفاع د نړیوالو د خلاف لپاره چې دغه وشي وضاحتي یو پرس کانفرنس موضوع مطرح شي. ولې داسې هیڅ شی وجود نه لري ځکه چې دا فرمان د کابل نه دی صادر شوی. دا فرمان د چې مرجع نه صادر شوی چې هغه ته خپله نړۍ لاس چې طالب هم ورته لاس رسی نه لري. یو څه موده مخکې د طالبانو د یو چارواکي سره بحث و، یو مجلس کې بحث کېدلو، پوښتنه مې ترې وکړله چې تاسو د ملا هیبت الله په خپله لیدلی و؟ مل لیدلی دی، خو چې لږ مراټي کو په دې خالي شو چې نه ما امضا لیدلې ده. نو دا خپل د ملا او هبت الله لیدنا یا د طالبان لاسرسی هغه کوم ډېر په سخت بل اساسي نقطه دا ده چې نړیوال په طالب باندې باور نشي کولی، ځکه د دې دوه غټې عمده وجه دي. یو وجه دا ده چې دغه انسجام نه لري، دویمه وجه دا ده چې دوی فکري تربیه نه لري. دوی اوس په کومه عقیده باندې روان دي چې سړی ورسره په هماغه مذهب او په هماغه
نړیوال ټولنې خو مخکې ویلي وو چې موږ په طالب باندې باور نه کوو. امریکایي چې لوړ پولو چارواکو هم ویلي وو، د دوحې له تړون وروسته هم ویلي چې موږ په دوی باندې باور نه کوو، چې دوی خپل هغه ژمنې چې کړي دي هغه عملي کړي. خبره دلته ده چې د ولس موضوع مطرح ده، د افغانستان د راتلونکي موضوع مطرح ده. ولس غوښتنې لري او دغه غوښتنې په یو ډول د نړیوالې ټولنې د نورو ولسونو له غوښتنې سره هم موازي دي، یعنی په دې معنا په ټکر کې نه دي. یو افغان ښځه انجلۍ حق لري چې تحصیل زده کړې وکړي، ډاکټر سي، انجینر سي او همداشان په ټولنه کې فعال حضور ولري او کار وکړي. دغه حق ولې باید ترې واخیستل شي؟ آیا افغاني کلتور د دود دستور دا حکم کوي او که اسلامي شریعت؟ اسلامي هیوادونو کې خو موږ وینو چې ټول آزاد دي، هر فرد خپل حقونه لري.
چې دغه د باور خبره چې مې ته وکړله چې اوس د دوی دغه مرجع نه ده معلومه د خبرې. اوس په طور د مثال په یو کور کې یو کشر الګ څورانې وکړي، نو دغه چم ګاونډي پلار ته یا کاکا یا ماما یو مشر د فامیل ته ګیله وکړي، په خپله د دې طالب ساخته نه ده په کې جرګه شته، د مشرانو جرګه نه په کې ولسي جرګه شته چې سړی ورسره د ملت راپاتې کې خپل غږ دی او چا سره مدعي سره شریک کړي. په ارض کې د کابل چې کوم چارواکي ناست دي هغه یو هم د دې صلاحیت نه لري چې د کوم فرمان د لغوي یا د تجدید نظر یو دغه وکړي. دوی ته یو ماموریت د قندار نه صادري دي او هغه دوی مجبور مکافئه دي که ملت پر رضا دی که ناراضا دی هغه باید تطبیق کړي. زه د نړیوالو نه مننه کوم، تشکرې ته کوم چې ما سره د تشکرې الفاظ نشته دي چې نړیوال لګي دي چې د مطبوعاتو د لارې تاسو وګورئ چې د مختلفو ممالکو خارجه وزیرانو طالبانو ته نقل ورکو، یو یو تخنیکی ورکو چې ته که په نړۍ باندې ځان په رسمیاتو پیژنې دغه دغه مواردو کې احتیاط وکړه، په دغه معنی د نړۍ دغه کېږي خفه کېږي په تا باور د منځ ځي. ولې طالب بدبختانه چې دغه د تعلیم موضوع د نړۍ د لپاره یو سیاسي سمبول ګرځولی دی چې دوی غواړي چې په دې تعلیم باندې د دې ملت سره په دې جفا باندې دوی د نړۍ نه مشروعیت واخلي. که نړۍ ورته د دې په بدل کې مشروعیت ورکړي ملت یې نه ورکوي.
مننه کریم زای صاحب، مننه کریم زای صاحب. انصاری صاحب تاسو ته درځو، آیا رښتیا هم دا د یوې وسلې په توګه کار اخلي طالبان له د تعلیم او د ښځو د زده کړې له موضوع څخه؟ تاسو چې د ولسي سیاسي جرګې اساس هم ایښی دی او ولس سره مو سروکار دی، آیا د ولس غوښتنه همدا نه ده؟
زه فکر کوم چې د وسلې په توګه د خلکو د حقونو نه کار اخیستل یا د بل چا مخې ته کېښودل دا نه اسلامي کار دی، نه سیاسي او نه هم مردانگی او شهامت دی او نه منطق دا منلی شي. موږ باید د افغانستان د خلکو ارزښتونو، د خلکو کلتور، د خلکو عقایدو او افکارو ته مراجعه وکړو. او کله هم چې د اسلامي نظام خبره کوو، هلته د اسلامي نظام اساسات د پیغمبر علیه السلام له بعثته تر دې دمه ټول معلوم دي او هغه د تعمیل او عملي کېدا او د پیروي وړ دي. الهي احکام هغه څه دي چې د هغې په مقابل کې هیڅوک سر نه شي پورته کولی او نه هم ودرېدی چې نه اسلام اجازه ورکوي نه اسلامي ټولنه. موږ فکر کوو چې بلکې په دې عقیده او باور یو چې تعلیم الهي حکم دی، زده کړه او لوست الهي حکم دی چې د پیغمبر علیه السلام دپاره لومړنی وحی چې نازل شوی لومړنی پنځه آیتونه په اقرا یا لوست پیل شوي دي چې ولوله، او هلته په همدغې پنځو آیتونو په پای کې ویل شوي چې علم الانسان ما لم يعلم علم ورکړي
انصاری صاحب دا خو درسته ده. اوس خبره چیرې ده؟ اوس د اسلامي همکاري سازمان پلاوی دا خبره کړې، اسلامي هیوادونو چارواکو دا خبره کړې ده چې هغه پریکړه چې افغانستان کې طالبانو حکومت کوي هغه د اسلامي شریعت سره په ټکر کې دی، سر نه خوري. دا خو درسته ده، هغه اسلامي شریعت چې تاسو تشریح کوئ چې دا په اسلام کې پر ښځې او نر تعلیم فرض دی، کراش اوس دې خبره ده چې ولې دغه نه تطبیقیږي هغه چې تاسو وایئ چې د اسلامي شریعت حکم دی؟
په دې اړه موږ څومره دوی پوښتلي، که هغه رسمي ادرسونه دي، که هغه د رسنیو او مجالسو له لارې دي، هیڅ مواجه دلایل تر اوسه نشته. که د لوړو زده کړو دروازې د نجونو په وړاندې بندې شوې، مواجه شرعي دلیل موجود نه و، مګر دا چې د نصاب بهانه کېږي د ګډ تعلیم مسله یادېده. خو هلته موږ لیدل چې تر دې مخه لوم تر دولسم ټولګي د نجونو هغه تعلیم چې د تاریخ په اوږدو کې د هغوی ښوونځي جلا و، د هغوی زده کړې جلا وې، د هغوی استادان او مدیران او سرمعلمین او حتی کارګران او خدمې او صفاکاران میرمنې وې، د هغوی د دروازو د پیرداران او د تلاشۍ مسؤلین حتی میرمنې وې، او کامل حجاب مراد کول. اول تر دولسم ټولګي پورې زمونږ اکثریت څه چې ټول ښوونځي هم په ښارونو هم په کلو بانډو کې جلا وو، هغه لومړی بند شوي وو د پوهنتونونو نه مخکې. پوهنتونونه موږ او تاسو ولیدل چې د لوړو زده کړو پخواني وزیر ښاغلي حقانی د همدغې احکامو په اساس هغه دا یوه طرحه برابره کړه چې درې ورځې به نجونې پوهنتونونو ته تلې او درې ورځې به نارینه تلل، یعنی دا ماحول یې ورته جلا کړل. مګر سره له هغې هم وروسته ولیدل شول چې پوهنتونونه هم بند شو. موږ فکر کوو چې دا شرعي او د اسلام د احکامو په اساس پریکړې نه دي، ممکن دوی ځینې سیاسي مصلحتونه ولري. سیاسي مصلحتونه بیا هغه چې د اسلام سره په ټکر کې راځي هغه د اسلام د احکامو په اساس مردود وي، او نه باید افغانستان د خلکو په حقوقو دغه سیاسي مصلحتونه تحمیل او تطبیق کړي.
مننه انصاری صاحب. کرینځای صاحب، تاسو ته درځو. کچېری خبره هم داسې وي چې د طالبانو په حکومت کې دننه یو شمېر جګپوري چارواکي له دغو پریکړو چې تر اوسه پورې شوي د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په برخه کې ناراضه دي، او په یو ډول باندې په ښکاره هم د خپل نارضایتي څرګنده کړي، او ډېر نور ممکن له دې بیرې چې خپل هغه دندې له لاسه ورنه کړي چوپ دي، خو په خصوصي مجلسونو کې دا خبره کوي چې دغه سمې پریکړې نه دي. که چیرې دا راشو دې ته نوم د اختلاف ورکو چې دوی په داخل د نظام کې په یوه خوله نه دي سره اختلاف لري، دغه اختلافات به بالاخره په یو ډول نه یو ډول حل شي، او که به دا نور هم ژور سي، څه فکر کوي؟
د دې په اړه باندې دغه نقطې ته لازم ده چې یو اشاره وکړو چې دوی اوس دغه موږ تاسو چې ورته اختلاف کوو او دوی په خپل منځ کې ورته سو تفاهم وایي، د دې لپاره یو نظامي شورا تشکیل کړې ده په دې نږدې ورځو کې، چې دوی اوس دغه فلټر روان کړی دی چې دغه څوک په کومو مسایلو باندې اختلافات لري، او د امیرالمؤمنین د فرمان نه یا د قندار د پریکړو نه سرغړونې کېږي، دغه د دې خپل صفوفو نه کناره کې او سرنوشت یې ورته معلومه کړي. یو خو دغه موضوع بېخي جوت، او بله خبره په داخل چې د دوی په منځ کې د دې پریکړو اختلافات چې دي، دا څه پټه خبره نه ده، دا د خصوصي مجالسو خبره نه ده. دوی په علني شکل باندې په رسمي مجلسو کې دغه د ستانزي مجلس چې په لوګار کې واضح ویللې چې په رهبري پیغمبر نه دی چې د الهي فرمان مته دغه کوي، الهي نه اشتباه کېدی شي، مشاورې تیرېستی شي، حالات تیرېستی شي، داسې پسې د متقي نظر ته چې وګوري نړیوالو سره چې کوم ژمنې په نړیوالو کانفرنس کې کړي دي، یا داسې نور چې د دغه د مهاجرینو وزیر چې دی حقانی خلیل حقانی دی که څه د دې نظر چې تاسو وګورئ، د دې خلکو په منځ کې په دې موضوع باندې په خپل هم سره مشتګریوان دي چې د انجونو موضوع یا د تعلیم موضوع د افغان د ملت سره جفا ده، دغه د نړیوالو ته نه څه زور ورکوي، دا د خپل ملت سره دغه د زیاتیت په دې دوی قانی دي داخل کې د کمې مرجې د خوانه چې دا پریکړه شوې ده هغه هم په دې قانی. خو متاسفانه نړیوالو ادرس ورکړی دی په کابل فشار دی. کابل موضوع زه نه دی، د موضوع زه قندار دی.
مننه کریم زای صاحب، ډیر وخت نه لرو. د ازادي رادیو خبریال اجمل تورمان هم همداسې به ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. تورمان صاحب ډیر وخت نه لرو، که هغه مهم تبصری د اوریدونکو چې په دې برخه کې کړی دی په فیسبوک کې، که یو څو تبصری ولولي اوریدونکو ته خبر شي مهرباني.
بله نوري صاحب، فیمولا وردګ لیکلي په هغه سیمو کې چې اکثره نارینه د لیک او لک سره علاقه نه لري، نو څنګه کېدای شي چې دوی په نجونو ته د پوهې دروازې خلاصې کړي؟ سنجي په نوم یو اوریدونکي لیکلي، باید ښوونځي او پوهنتونونه او موسسات خلاصې، ځکه دا د افغانانو په ګټه خبره ده. آزاد خان بیا لیکلي چې ټول په دې موافق دي چې دا ښوونځي خلاص شي او د کار ماتې، ځکه دا د افغانستان د شاتګ په معنا ده او باید دا پریکړه عملي شي. ساحل ولی شاه ولی خیل بیا لیکلي، په اتفاق سره باید بند ښوونځي او بند دولتي موسسات او نه دولتي موسسات د ښځو په مطلع شي. دغه شان شفیع الله خان اخلاص بیا لیکلي چې په کابل کې چې کوم طالب چارواکي دي، دوی د پریکړو د عملي کولو واکنلری.
بله اجمل تورمان، مننه چې د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې په فیسبوک پانه کې څرګند کړي وو د مو ولستل. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری تاسو ته درځو. د څو دقیقې وازی پاتې دي، کلن راته وایي چې نړیوال خو ډیر زیات دغه غوښتنه کوي، د افغانستان ولس هم همدغه غوښتنه لري. فکر کوي چې په نږدې راتلونکي کې دغه یو نیمه میاشت وروسته چې نوی کال پیلېږي، پسرلی پیلېږي، آیا موږ به د دې شاهد واوسو چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي پرانستل شي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ او ښځو پر مخ بیرته پرانستل شي؟
بله، دا د افغانستان د خلکو حق او د دوی اساسي غوښتنه ده، باید پرانستل شي. باید چارواکي هغه بهانه چې د نصاب په اړه لري، هغه بهانه د هلکانو لپاره هم دي، هماغه هم د ځوانان چې ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي، هماغه نصاب لولي چې دوی د انجنونو لپاره بهانه نیسي. که د شرعي حجاب مسله وي او یا هم د انجنونو او د هلکانو پوهنتونونو کې د ګډ تعلیم مسله وي، هغه هم په ډیر بیړني شکل لارې چارې ورته لټول کېدلی شي. خو دا بهانه هم نه شي توجیه کېدای، ځکه د انجنونو ښوونځي خو تر اوسه پورې جلا وو. نو موږ فکر کوو چې د نظام موسمي چارواکي باید د افغانستان د خلکو د اساسي غوښتنې ته په ډیر درنښت او احترام وګوري، او دوی د الهي احکام او د اسلامي شریعت د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او کلتور په نظر کې نیولو سره د افغانستان خلکو ته د نوی واجی لومړی تر دولسم بلکې تر دکتورا د زده کړو زمینه مساعد کړي، شرایط ورته مساعد کړي، هم د زده کړو شرایط، هم د دوی وکاله او فوسایني شرایط، او هم پر اپلون کې د خ او بایفته کار ترڅو د خپل ژوند او امرار معاش لپاره لاس په کار شي، او هغه مرمنه چې کندې دي یتیمان لري، هغه د لپاره هم د کار او زیار زمینه مساعد شي، یا هغه چې بیوزل دي کلی او خارونه یې ستونزې لري، په کورنۍ ستونزې لري، هغه د خپل ستونزو د حل لپاره د بی بی عائشې صدیقی او بی بی خدیجې په پل پل کې
مننه کور ودان
د کار او زیار او سوداګری لارې ورته مسایل.
مننه کور ودان د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاری، او د افغانستان د لوړ زده کړو د وزارت تفتیش بخوانی رئیس، او د لوی ننګرهار د ځوانانو د شورا مسول نثار احمد کریم زئی چې په دې 15 دقیقې ازادي رادیو بحث کې مور سره ګډون وکړ. دا بحث مانو ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه 40 ساعته دوام لري.
Yeah.